السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د جرمني د کورونو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وای ل د هواد په جرمونو کې هکېل او افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استازو سره تخنیکی خبرې روان دي. د جرمني رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د دوه خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مخته بوزي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د مسؤولانو او د طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکي خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي، که څه هم ځینې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې جرمني ډیپلوماتان غواړي په همدې موخه کابل ته هم سفر وکړي، خو دوچې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفول په حواله ویلي چې کابل ته د پلاوي سفر اړین نه دی. جرمني په تېره جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپور کړل چې د دوی په ټکو جرمي دوسیې درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بن کې د طالبانو دوه ډیپلوماتان هم ومنل. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت ولسوالیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو دېرش غړي وژلي دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پوځ د نننۍ خبر پاڼې په حواله ویلي چې دغه عملیات تېره شپه شوي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا عملیات وروسته تر هغو کېږي چې د شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان 19 تنه پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې ووژل شول. د دغو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې پر امنیتي ځواکونو او پوځیانو بریدونه زیات شوي، او د هیواد چارواکي وایي دا بریدونه ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پلانوي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته بیرته د بې ځایه شویو خلکو ستنېدنه پیل شوې. په دې ایالت کې وروستیو موسمي اورښتونو او د سیندونو څپانده کېدو له 2.5 میلیونو ډیر کسان بې ځایه کړي او شاوخوا 70 تنه یې مړه کړي دي. په پنجاب کې د ناورین د مدیریت ادارې ویلي څه باندې 4.5 زره کلي په دې ولایت کې تر اوبو لاندې شوي وو. دوی ویلي دغه کلي وروسته تر هغې تر اوبو لاندې شول چې شړکنده بارانونه وشول، او ګاونډي هند د څو بندونو دروازې د ډېر باران له کبله پرانیستې. اکثره سیلاب ځپلي مرستو ته اړ دي، او د پنجاب چارواکي وایي دوی لومړنۍ مرستې ورسولي. د سږکال د جون له میاشتې راهیسې 9.5 سوه تنه په پاکستان کې د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن بیا خبرداری ورکړ چې د حماس پر مشرانو به که هر چیرې وي له نورو بریدونو ډډه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم دغه خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره له بیت المقدس څخه د هغه د کتنې په ترڅ کې د یوه خبري کانفرانس په لړ کې ورکړ. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د عربي او اسلامي نړۍ استازي نن دوحه کې جرګه شوي او پر قطر د اسرائیل له تېرې اونۍ د ترسره شوي برید په اړه بحث کوي. تر دغې غونډې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید سزا ورکړل شي. عربي مشران هڅه کوي پر اسرائیل فشار راوړي چې منځني ختیځ کې پیل کړې شخړې له هغې ډلې د غزې جګړه ودروي. د قطر صدر اعظم پر دوحې د اسرائیل برید چې په نتیجه کې د سخت دریځې حماس ډلې 15 غړي ووژل شول پر منځګړو برید بللی دی. او ټاکل شوی افغانستان د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې سبا له بنګله دېش سره مخامخ شي. نن د دې جام دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ هغه د کوربه متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلو ترمنځ ده، او دوهمه د سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کیږي. په دې جام کې سبا سه شنبه افغانستان د بنګله دېش سره لوبه کوي، او دا لوبه به د افغان لوبډلې دوهمه لوبه وي. افغان لوبډلې په لومړنۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 4.5 منډو ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .com. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که نړیوال مرستندویان په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره بیړنۍ مرستې ونه کړي، نو د ډیرو ژوند به له خطر سره مخ شي.
په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمعې را روان دی، یخني ده، ماشومان پاتې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM بیا وایي د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې دننه د بې ځایه شوو پر شمېر نور شاوخوا 3.5 لک افغانان ورزیات شول. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پالمه مو په یوه تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې له وروستي بدلون سره په دې هېواد کې آیا د ډیموکراسۍ څرک لګیږي.
اوس څه ډول ولسواکۍ نشته، ټولې پرېکړې د ډلې په لاس کې دي.
ا
نقدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې لنړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای والا زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال له اغېزمنو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمه ییزو وګړو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو رول هم مهم بللی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM که څه هم کشمیری نه دی خولی خو ویلی دی چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره دایمي کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشر روزا وطنبایوال زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یوناما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک کې خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 139 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. له دې مرستو پرته به اغیزمن شوي کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي. که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ ښودلې. دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړی. یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ چې کوم بنیادي کار نه دی ورځ مونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي. جمعه را روان ده یخنۍ د ماشومان پاتې دي خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي. بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیر مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د زینې خلکو ته د خیمه مراغلې د چاته رسیدلې د چاته نه دی رسیدلې. دا یو رسکار نه دی دین او حادثه زمونږ درنور ساخه ده غریز ساخه ده واور راضی مونږ و ضرور لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دی جرابونه دی نور دا خوراک سامان دی تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دی او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې دا چې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14مه د کونړ ل زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال ل نړیوال ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سرپناو په جوړولو کار کوي. د 3 اگست یو درشمې مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخه په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپيان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې لامل د ننګرهار لغمان نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه وزره کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنی خي چې دایمي سرپناه خوراکي توکي درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیا وي دي.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې بې ځایه کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال وایي په کور دننه په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 350,000 افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14 خبر کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو نامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیسی د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیونو ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوی چې د راستنېدو د سپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون د کورونو ترڅنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونه ورده چې نه یوازې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیر اگست میاشتې د 13 نیټې د مرګونې زلزلې لامل چې پکې ګڼ کورونه ونړیدل، هم بشمیره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د وروستۍ زلزلې لامل کور نړیدل او اوس تر خیمه لاندې ژوند کوي، وایي
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوې دي. په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی دا مشکلاتونه لري. دا کمپلې یو شی ماشومان لپاره، زنانه لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وای په کور دننه لډي رستونزو سره مخ دي. و وشکلن مصطفی چې د درې کسیزي کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موږ آزادي رادیو ته ویل چې افغانستان ته لسنېدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګڼ رستونزو سره مخ دي او لډي ری ناچاري هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
له کومې ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم. ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم. هېڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیزې کورنۍ سرپرست حمیدالله چې د کابل په یکه توت سیمه کې ژوند کوي او له تېرو 2.5 کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی، هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیايي، د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره طالبان حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبيعي پیښو د زیانمنو او راستنېدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکوري، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچار د وروستي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیون افغانان له ایران او پاکستان نه ستنه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو وړاندې په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا په افغانستان کې اوس هم د دیموکراسي څرک لګیږي. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت آریل کام په همکاري پیل کړی دی. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت چارواکو په خبره کولی شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د ګازو صادراتو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې پروژې د هرکلي تر څنګ د تړون پر روڼتیا، د سیمه ییزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله د رامنځته شوو خنډونو په لرې کولو ټینګار کوي. نور په دې رپورټ کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په درويستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سینه ته ورسوي او صادراتو ته به لاره هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاست کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې په لیکېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر ازګاهی که گاز توتی میدان استخراج بشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد. کی خود
کله چې توتی میدان گاز استخراج شي، هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي، نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډیره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شد.
مونگ تا زگه بزرپوری ده چه سیمه ایز کارگران پا داس پروژو که وگ مرلشی پا پروژو که چه طول پرسونل بحرانیان وی دم تا دمرا گتر وی ندی دغراز طبیعی زیرمو دی کندلو پا پروژو که چه افغانستان پا گتر که شریک نوی مونگ تا گتر نداری. دا په دې معنا چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلامو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آف چین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې و اتیا میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندې شوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسله والو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسي او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ لمانځي او ملګري ملتونه بنسټیز بشري حق بولي، خو په افغانستان کې د نن میاشتې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو په واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او له دوی دا حق اخیستل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې ظاهراً د ډیموکراسۍ د غوړېدو او د تامین لپاره ډېرې هڅې وشي، خو ایا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیموکراسۍ څرک په دې هیواد کې لګیږي؟ دا مسله مو په دې تفصیلي راپور کې څېړلې.
ډیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې ښایي په دې وروستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بیخي هېرې سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې وروسته په تیرو شلو کلونو کې د نوي عصر د پایل شعار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوې کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکراټ دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو، شاید ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی شوی، طالبان تر واک لاندې اوس هیڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پریکړې د ویډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتونونه او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویض په یاد ولسواکۍ د لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز وچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خوا ته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او وی ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داودزی وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه موږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف، د طالب د کړنو خلاف، د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دي دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت یې سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پاستور دي یا څوک چې دې ته تشاورار دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. دا سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې آئې دي، مخکې نه مخکې شوي دي. ټي ټي پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
وکې انفجارونه شوي دي او خځو ته یو قسم ته قرض بندیز کېږي. په دا
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاست دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څومره ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحه څخه تر اتش پیتمی صفحه پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای ٹی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ڈی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحله چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحله لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دې، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چی کیږي غیر هوازی تنفس سر ته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کیدلو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن آماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د هوجي تنفس چې دی هغه مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر تک چیرې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اوسه زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دې چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وقت در تنفس عمل او د زیای ترکیب ترمنز کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زده کوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسې درس چې دی د 18 صفې څخه تر 24 صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریې چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا راڅرګندې سولې چې په دې کې چې و کوم ژوندۍ موجودات چې و د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړه چې ایسي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغیر مثال کولای شي تغیر د چې په تل واسکې موږ ولوستل په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. اورسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سره ځینی ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ان ا غانی چې و هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښی کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منل لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې د سره مرجک خپل ژوند شیکي لاسه ورکي دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او آر ان ای مالیکولونه پیژنو. ډي ان ای او آر ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ای او آر ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیټایډ په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیري مثال د نوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ای او آر ان ای ته ډي ان ای او آر ان ای چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ای کې چې دی قلوي ګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ای او آر ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دې کم دغه پوری ازنی ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نوکلیوټایډوس څخه جوړ شوی دی چې هر نوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چار ګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ای چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دی، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګان چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوریزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو ته د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجزخه نړۍ مننه.